درنو خو اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم د امریکا غږ د نن مقام د خبرو اترو د خبرونی کوربه یم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستان، سعودي او قطر د هیوادونو د سفر نسخه وروسته نن یو ځل بیا په کابل کې وو او د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره په ارګ ولیدل. او داسې ویل کېږي د ارګ اعلامیه کې راغلی دي چې د ښاغلي خلیلزاد د قطر په ځانګړې توګه په قطر کې د طالبانو سره د لیدو نه وروسته د خپلو هلو ځلو په اړه وروستي معلومات د افغانستان د حکومت د مشرانو سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد تقریبا میاشت وړاندې د افغانستان د سولې په چارو کې ځانګړی استازی ګمارل شوی دی او سیمې ته افغانستان، قطر او پاکستان ته دغه په همدې اړوند باندې لومړنی سفر و. تر دې وړاندې هم په هغه لومړۍ ورځ باندې چې کله اعلان کېدو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره یو ځای پاکستان ته سفر کړی و، خو افغانستان ته په دغه یوه اونۍ کې دا دوهم سفر و. او په دې منځ کې، یعنی اول ځل چې کابل ته ولاړ، په منځ کې پاکستان او قطر ته سفرونه وکړل او په قطر کې د طالبانو د دفتر هم د همدې ملاقات په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په پیل کې د سفرونو په اړه باندې، د ښاغلي خلیلزاد د هلو ځلو په اړه باندې دغه رپورټ ته غوږ نیسو او وروسته په همدې باندې بحث کوو چې د قطر د دفتر په اعلامیه کې څه نوي دي او آیا د خلیلزاد هڅې به کومې خواته څه اشارې ورکوي چې دغه خبرې اترې کوم لور ته خوځېدلې دي. پام وکړي دغه رپورټ ته او وروسته د میلمنو سره خبرو ته غوږ سي.
کابل، اسلام آباد، سعودي عربستان، امارات او دوحې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد چټک سفرونه او نن یو ور بیا په کابل کې. خلیلزاد ولسمشر غنی ته د دغو سفرونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د حکومت مشرانو ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ هرې همکاري ته چمتو دی او په دې برخه کې د دوی کوښښونه روان دي. د سولې عالي شورا د ډاکټر زلمی خلیلزاد دا سفرونه د سولې د پروسې له چټکولو سره مرستندوی بولي.
بله، د شک د جناب خلیلزاد صاحب سفر منطقه هیوادونو ته یا هم عربي نړۍ ته ډېر مهم ګام ته د سولې پروسې تسری کول لپاره، خو هغه د امریکا ځانګړی استازی په صفت کېدای شي چې تسری کول لپاره د سولې پروسې هر څوک سره وګوري او بله د شکه طرح مشترک مونږ سره سه، هماهنګي جامع مونږ سره سه. خو مهم دا ده چې څنګه مونږ وکولای شو د سولې د پروسې تسری کول لپاره ګامونه اوچت کړو. او
ډاکټر زلمی خلیلزاد او پلاوی د اکتوبر په 12مه د جمعې په ورځ په لومړي ځل د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر شیر محمد عباس ثانیگزی او 15 نورو غړو سره کتلی دي. طالبانو د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو او د زلمی خلیلزاد ترمنځ په دې لیدنه کې دواړو لورو په سوله ییز حل خبرې کړې. افغان شموله حل غوښتل شوی او دواړو خواوو موافقه کړې چې خپل غونډو ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکوي.
مخامخ خبرې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وسی دا یو شپه پرمختګ ده او د دې خبرو تسلسل که دوام وکړي حتمی ده چې پرمختګ او نتیجه به ولري.
افغانستان او عراق ته د امریکا پخوانی سفیر ډاکټر زلمی خلیلزاد د تیرې میاشتې په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکه. ښاغلي خلیلزاد د اکتوبر په 4مه افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، قطر او عربي متحده اماراتو ته لس ورځنی سفر پیل کړ. هغه رسنیو ته په کابل کې ویلي وو چې د افغانستان سولې لپاره هر ډول توان به کار واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
تر نو خو اورېدونکو لکه څنګه چې مو اورېدل، سیمې ته او په ځانګړې توګه کابل، قطر، اماراتو او پاکستان ته د خلیلزاد، ښاغلي خلیلزاد سفر ادامه لري. دا چې بیرته بیا کوم هیوادونو ته ځي او بیرته کابل ته بیا راځي او کنه راځي. خو هغه معلومه نه ده، خو دا معلومه ده چې پیل د کابل څخه وکړو او بیا متحده عربي امارات او پاکستان قطر ته سفر وکړل، په قطر کې د طالبانو سره ولیدل او نن بیرته افغانستان ته راغی. د افغانستان حکومت وایي چې د خپلو سفرونو د پلازمینو ته چې سفرونه وکړل او د طالبانو سره د لیدو حال یې د افغانستان د حکومت سره شریک کړ. یعنی د طالبانو هر څه چې د طالبانو غوښتنې هغه به د افغانستان له حکومت سره دا چې څه به سره ویل شوي، موږ په دې باندې یوازې اټکلونه کولی سو، ځکه دواړه اعلامیې د افغانستان د حکومت اعلامیې هم ډیره یو لنډه او هغه پخوانی دریس پکې تکرار شوی و چې ښاغلی خلزاد د افغانستان د حکومت په مشرۍ د خبرو اترو ملاتړ وکړ. او همداسې د طالبانو په اعلامیه کې دوه ټکي چې د پام وړ دي او په هغې باندې اوس خبرې کوو. یو دا و چې د دې خبرو اترو هرکلی کړی و، د هغه اشخاصو نمونه پکې لیکل سوي و چې چا په دې کې برخه اخیستې ده خبرو کې، او په خپل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ایستلو باندې ټینګار سوی و. خو په راتلونکي بیا هم داسې خبرو اترو د دوام غوښتنه سوې وه. د خبرو اترو دپاره موږ دوو میلمنو ته بلنه ورکړې ده، خدای دې وکړي چې د دوی ټلیفونونه رخ شي. یو ټلیفون رخ شو بیا بیرته قطع سو. عنایت الله کاکړ صاحب ته هم بلنه ورکړې ده چې هم د طالبانو له مشرانو د طالبانو له دریځ څخه تر عادي افغانانو ډیر بخبره شخص دی، لیکوال دی، او په طالبانو په پخوانی رژیم کې چې کله طالبان په واک کې ول په هغه مهال هم په کابل کې د خبریالۍ دنده درلودله، او نن سبا هم د طالبانو چې څوک په دې کې فعالیتونه لري هغوی هم څاري او هم طبعا اړیکې به وي یا به نه وي. خو په هر صورت زموږ استاد دپاره د دوی یو خبر نوې خبرې دوی سره وي او نن به راته وکړي. او همداسې یو څېړونکی د منطقوي سیاست یو فعال څېړونکی لیکوال چې ډېر سفرونه هم منځني ختیځ ته او هم اسلام آباد ته ډېر سفرونه کوي، او هغه هم د افغانستان هغه حکومتي دریس خبیل یو د یو نظر خاوند دی او هڅه کوي چې د روغې جوړې دپاره لار جوړه سي. انتظار خادم صاحب مو د کابل څخه راخیستی دی. نو دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. عنایت الله کاکړ صاحب، لومړی تاسو ته سلام وړاندې کوم، په خیر راغلی خپرونې ته. او تاسو که سوال مور سره وکړو چې لومړی تاثر مو یا نظر مو د خلزاد صاحب د سفر په اړه باندې، د قطر د دفتر د اعلامیې په اړه څه دی؟ زه نه غواړم چې دا ووایم چې دا ټلیفون خراب ده او بالکل مو نه اورو. نه، ټلیفون اورو خو پاک نه اورېدل کېږي. که لږ یو څه مرسته راسره وکړي چې هم اورېدونکي ستاسې غږ سم واوري او هم موږ یو څه د اتاق څخه کلیک د باندې ووزي د خونې، او یا که تاسو خپله پی پوهېږئ چې د ټلیفون کې به م څه ستونزه وي، غږ مو جر راځي. اوس ډېر سم شو، مهرباني.
نو لکه څنګه چې توقع کېدله د اغلي خلیزاد صاحب له ټاکل کېدانه، یعنې وروسته د دې چې دی د افغانستان په چارو کې د امریکا د بندنیو چارو د وزیر بنګل استازی ټاکل کېږي او سلاکار ټاکل کېږي، داسې فکر کېدی چې د افغانستان د سولې د پروسه چې دی ته به یو نوی جهت ورکول کېږي. او دا جهت ځکه هم ورکول ځکه هم ډېر ضروري و چې طالبانو د غوښتنو په لړ کې تر ټولو لویه غوښتنه دا وه چې دی غواړي چې مستقیما له امریکا سره مذاکرات وکړي او خبرې اترې وکړي، او نه غوښتل چې د افغانستان له دولت سره دی په کومه سطحه کې په ابتدایي سطحه کې د افغانستان له دولت سره خبرې وکړي. نو ښاغلی خلیزاد د امریکا په اداره کې داسې یو کس و چې هغه د افغانستان له قضایاو سره ډېر له نږدې اشنا و، او بیا یې دلته د سفارت دنده هم ترسره کړې وه، او د تر دې وړاندې د مجاهدینو په دوره کې هم دی له مجاهدینو سره اشنا و. د طالبان چې امریکا ته ولاړل
ضرورت احساسی دی امریکا په اداره کې هم او په کابل کې هم چې خلیزاد سابقون دی خدیر سړی چې دغه د صحنې ته راوستل شي تر څو هغه وکولی شي خپلو کوښښونو پر مټ باندې دغه پروسه چې دی ته داسې یو جهت معقول او منطقي جهت ورکړي چې بالاخره د افغانستان ستونزه په داسې ډول باندې هواره شي چې ټول جهتونه ورباندې راضي واوسي، یا هغه که داخلي جهتونه دي که هغه بهرني جهتونه دي. خوشبختانه بیا وروسته له دې چې د امریکا د حکومت اشکازي له په قطر کې له طالبانو سره څه مده مخکې ولیدل، بیا له هغه وروسته طالبانو ځینې تماسونه غالباً د روسانو سره درلودل او هلته د مسکو کانفرنس کې د طالبانو د ګډون مسله وه. د دې مسلې په سر باندې د امریکا او د طالبانو دغه تماسونو سلسله چې وه تقریبا بېرته لکه قطع شوې، چې یو داسې یو قسم سرد محرک کې رامنځته شوې وه. خو خوشبختانه وروسته له دې خلیزه صاحب وټاکل شو او هغه راغی، د سلو سفرونه یې وکړل او کابل ته راغی او پاکستان ته راغی او قطر ته ولاړ، اماراتو ته ولاړ، بیا د افغانستان دولت ته نن راپور ورکړی، د افغانستان ولسمشر ته نن راپور ورکړی ده. بېرته یو تحرک او یو خوځښت روسیې په برخه کې راپیدا شو. نو تر پرونو خو لا دا اټکل چانک او بلکې تر نن سهار دا اټکل چانک او سی دا خبره چې اول وال سټریټ جرنل دا خبره خپره کړې وه چې دا به رښتیا وي که به نه رښتیا. خو وروسته طالبانو د خپل اعلامیې په صدور سره دا خبره تصدیق کړه، تایید یې کړه چې هو دا ملاقات دا لیدنه کتنه ترسره شوې ده، نه یوازې دا چې دا لیدنه ترسره شوې ده، د نورو دغسې غونډو خبره هم شوې چې پار به دا غونډې کېږي او په مختلفو موضوعاتو خصوصا په افغانستان کې د سولې راتګ په اعتبار باندې یو مشترکه میکانیزم د جوړولو په اعتبار باندې یو مشترکه
نو نقطه دا کومه په تنظیم باندې بدار او ولهم جوړیږي. نو نو تر کوکل سی بیا نتاسو
خو تاسو وسیته مو تاسو خوشبینه اوسئ، ولزکه شي طالبانو له خوا سیګنالونه ډیر مثبت را روان دي، طالبانو له خوا د سیګنالونه ډیر ښه را روان دي او د خپل دي کار ته هرکلی کوي او د کار ته چمتووالی او امادګي خو د دې چې به بدار او تماسونو ته نور هم ادامه ورکړي. نو په دې حساب سره چې خبره چې افغانستان او د طالبانو
د زمانه پښتني جواب تاسو راکړ چې ډیر مننه تاسو پښتني جواب تاسو راکړ چې خوشبيني باید خوشبينه اوسو او سیګنالونه د طالبانو لوري ډیر قوي دي او ډیر ښه دي. اوس برا شو د خادم صاحب نه به دا پښتنه وکړو، خادم صاحب د افغانستان د حکومت یو غوښتنه دا و، بلکې د واشنگتن غوښتنه هم تر ډیره په فشاري پام دی و چې دغه خبرې اترې به د افغانستان د حکومت په مشرۍ باندې کېږي، افغان لیډ پروسس دوی ته وایي، د دې پروسې مشرۍ به د آیا په دغو خبرو سره نن د نیویورک ټایمز په مقاله کې داسې یو اشارتن دا ویل شوي دي چې په دغه ملاقات سره یا په مخامخ واشنگتن او طالبانو ترمنځ د افغانستان د حکومت واکمنی یا د افغانستان د حکومت هغه نفوذ یا هغه حیثیت صدمه کېدای سي ورسیږي، هم داخل کې هم په بهر کې. فکر کوي دې شي ته واقع یو خطر موجود ده د افغانستان د حکومت اندېښنه پر ځای ده او کنه؟
ککر سي تاسو ته ورځم سلام. د افغانستان صلح او د افغانستان جګړه په ځله مختلفو لیدنو ته ګورم، هر سهار او هر ماښام نه، بلکې کله کله باید صلح د مختلف فکتورونو په رامنځته کېدو باندې مختلف بحث شي. زه باور لرم چې که چېرته معقول بحث وشي دا باید افغانیت پروسس وي، دا باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ باندې وي، ځکه د افغانستان د حکومت مشروعیت که موږ دلته منلو مجبور دا یو چې که طالبان د جګړې یو برخه وي نو حتما د افغانستان حکومت د هغې جګړې یو برخه ده. کله چې موږ د عسکرو خبره کوو، کله چې موږ د نظام خبره کوو، د حاکمیت د قانون خبره کوو، په عین وخت د افغانستان د ملت خبره کوو، بهتره خبره دا ده چې د افغانستان حکومت تر ډېره حده پورې په دې کې شامل اوسي. مګر کله چې د حقیقت بحث راځي، تر کوم حده پورې د افغانستان حکومت په ځان باندې مستقی دی، تر کوم حده پورې منابع په خپل لاس کې لري، تر کوم حده پورې د طالبان سره د جګړې حکمرانی د دوی سره ده، تر کوم حده پورې خدمات ترده کړي، تر کوم حده پورې قانون حاکمیت رامنځته شوی دی، او تر کوم حده پورې په کې د امریکا د نقش او د امریکا د تداخل مسله تعریف کیږي. لنډه دا ده چې کچی ته افغانلشي یا د افغانستان د حکومت رهبری باندې وسیدا بهتر خبره ده. ولی په اوسنی زمان کې نه د افغانستان حکومت نه طالبان نه امریکا په خپلو جامد درځلو باندې باید ودرېږي چې د صلحې پروسې ته صدمه ورسي یا د صلحې پروسه متلاشي کړي. انعطاف او په عین وخت کې اعتراف د صلحې په پروسو کې یو تر ټولو مهم او بنیادي اصل وي. طالبان او د حکومت او امریکا چې کله خبرې شروع کېدي هغه وخت کې د ټولو شناندو د ټولو تحلیلګرانو پر خلاف باندې زمانه درده و چې آهسته آهسته هر طرف په غیر ارادي توګه باندې د سولې پروسې ته نږدې کېږي. کله چې سهار د لمر راختو ماښام د لمر پرېوته د انسان له صلاحیته پورته دي. د افغانستان د صلح راتګ هم دغسې د دغه دریو اړخونو له صلاحیته پورته دی. که موږ په افغانستان کې جګړه له دوو فکتورو له دوو ابعادو بحث کړو، که افغانستان کې جګړه د فساد له امله، د جغرافیې له امله، د تاریخ له امله، په عین وخت کې د نشه یي توکو له امله، دا یو داخلي فکتور د طالبان د عقیدت له امله د افغانستان د جګړې تداوم موږ بحث کوو. یو بحث بل مهم دی، هغه په سیمه کې د هیوادونو ستراتیژیک اهداف په افغانستان په جګړه د افغانستان په سوله کې. پاکستان شاید د افغانستان جګړه سوله په کوم تعریف کې، روسان بل طرف او چین او د مرکزي اسیا هیوادونو بل طرف او امریکا بل طرف. لهذا کله چې د افغانستان غواړم دا خبر اخیر تکمیل کړم، روسان د سیمه هیوادونو او امریکا، خاص کر روسان او امریکا، د افغانستان په جګړه کې یو د بل په وړاندې باندې په غیر مستقیم ډول باندې ولاړو. مګر اوسنی حالت د افغانستان سره داسې یو مقطع ته رسېدلې ده چې نه د افغانستان په جګړه کې د روسانو ګټه شته دی، نه د امریکایانو ګټه شته دی. په لحاظه په سیاستونو کې کله په زماني لحاظ باندې داسې یو فرصت یا داسې یو مرحله رامنځته کېږي چې د متخاصمو یا متقابلو ډلو ګټه په تقابل کې نه وي بلکې په تفاهم کې وي. او د افغانستان جګړه د افغانستان سره داسې یو حالت رسېدلې چې ټول اړخونه باید تفاهم وکړي، نه دا چې تقابل وکړي تر څو سوله راشي. او دا فکتور په خپل ذات کې ماته لپاره خوشبیني ده چې د افغانستان خلک به څه وشي شي راځي.
تاسو دواړه انتظار خادم صاحب درنو او خوږو اوریدونکو، انتظار خادم صاحب او عنایت الله کاکړ صاحب دواړه لیکوالان سیړونکي او د افغانستان د موضوع خصوصا د سولې په او د خبرو اترو په موضوع کې دواړه د خپل نظر خاوندان دي. له دې څخه تاسو هم ټلیفون کولای سي، پوښتنې کولای سي. د غوړستي څو دقیقې ساسي نوبت دی.
زبل الخند یران د ترن ته ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د نګرهار.
علي محمد له زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درېدل ولسوالینه.
تاسو نه راځي وټول کارتونکو ته تاسو من مده ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
هالو،
یو ځل بیا خبرونه ته خره غلاست او لمړی ټلیفون اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړئ او د افغانستان د په افغانستان کې د سولې په اړه ده روستي هلو زلو پاړه څه پښتنه لري. مهرباني.
بلې، سلام علیکم. خوري خدمت او درنو مېلمنو ته نیکه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
لال محمد اخونزاده د کلکانو نه.
لال محمد اخونزاده سه، مهرباني.
خو سوال پښتنه خو ما دا و چې سعودي عرب امارات ته ځل خلیزات دا سفرونه کړی پاکستان ته کړای.
بلې.
کوزان چې دا څومره خوشبینه ده پاکستان د ایفای نه دا د عمران خان حکومت د وادي او دا هغه د ټول ته غږ سب ده. دا یوازې موږ نه، موږ هم څلوېښت کال عمر په پاکستان کې تیر کړی. دا صرف ډیپلوما ناسته ده، یو اتکافي ناسته ده. او دې ته څه خبرې کېږي چې څه کېږي بیا دا هغه خبرې کوي. موږ هم د پاکستان نه څومره خوشبینه راغله. دا ورته ویلي که نه خاص رول پاکستان او ایران
دینه مهمه پښتنه اخونزاده صاحب دغه ستاسي دغه مشخص ستاسي دغه پښتنه وو اتمن کومه بل پښتنه ما خلوص. مهرباني وکړي د کوم ځای څخه ټلیفون کړي او څه پښتنه لري.
زه سزا محمد تاسو ته او تاسو درنو مې منو ته زه له کوم نه سلامونه.
په خیر راغلی سزا محمد صاحب.
خیر زه صاحب نه کوم نه نه کو خراج کو مات ورکی من له وطن ته شو را و دې من ته وصل مو انده نه و دې داج نه و دې سنتونه شو را زو دې چې من شو دې ته ضرورت لري. بل خلې ذات صاحب من دا شي پښتنه کو چې خلې ذات صاحب ته دا پینځه شپه ګو مملکتو ته لاړې او تا طالبان سره هم وغږیدلی تا به چې اولینه خبره من ته ولس ته نړیوالې ټولنې ته اوربند اعتبار و که چېرته طالبانو تا سره منلی وای چې اوربند چې په موږ باندې اوربند دا اوسی به پس له هغې نه دې د سولې خبرې روانې کړې دا به موږ
ډیر مننه او ډیره مهمه پوښتنه. اوربند دا په خبرو اترو کې څو وخت رامنځته کیدلی سي؟ د اوس انتخابات روان دي، نن هم یو 14 سوي د خلکو وژل سوي دي. بله پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟ اوربند خبرونه تکرار غلاست او استاد خپل پوښتنه وکړي، میلمانه هم درته غوږ دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زبل الخان د ایران تیرن څخه ټلیفون کولی کوي. ماشنا رادیو کارکوونکي او اوریدونکي ته هوا پسه په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زه خپل زما نظر دغه دی چې ولس طالبان چې وجنګېد یو شی لاسته نه دی راوړي، غیر د افغانستان د طبیعي د خرابې نه علاوه نور یو شی لاسته نه دی راوړي. دا هېڅ امکان نه لري چې باید سوله ونه کړي. داخل مجبور دي څومره زر سوله تکشینی دا د افغانستان په خیر ده، د طالبانو په خیر ده. میدان دوی نشي ګټلی، ولس کله کې نشي ګټلی چې 50 کله نور وجنګېږي دوی میدان نیسي وړی. که چېرې میدان نیسي دولت نیسي کولی. دولت وایي ترکاني د بیزو کار نه دی.
دا خو ستاسې متل وایي طالبان نشي کولی، د هغوی نور اپشنونه ګوار نه لري. ډېره مننه، تاسې پوښتنه مو واخیستله. اوس به یې د اورېدونکو د میلمنو نظر واخلو. د پاکستان په اړه به تاسې لال محمد اخونزاده ټلیفون کړی و. کاکړ صاحب تاسو واورېدله، وایي د خلیلزاد صاحب وایي د پاکستان اطمینان څومره ولري؟
بله، یو ډېره نقله پوښتنه وه او کوم خبره چې اخونزاده صاحب وکړې هغه رښتیا هم دغسې پاکستان کښې ستراتیژیکي مسایل چې دي هغه تر زیاته برده پورې په پوځیانو پورې اړوند دي او ملکي دولتونه چې دي هغو ته د دې د انتظام او د انسلام داسې ډېره اجازه نه ورکول کېږي. نو بناً د افغانستان موضوع شوم چې د پاکستان په هغه ستراتیژیکي اهدافو کې بېخي په اولویت کې قرار لري. نو دا طبعا د پوځیانو سره د اړیکه ډېره زیاته ده تر ملکي حکومت
او دلته اقتصادي موضوع نه نو
دا یو ډېر لوی چیلنج ده. دا یو ډېر لوی چیلنج ده خلیلزاد صاحب لپاره چې به څنګه وکولی شي پاکستان به دغه پروسه کې به څنګه دی وکولی شي پاکستان له ځان سره واخلي. ولې ځکه چې د خلیلزاد شهرت چې ده په اسلام آباد کې د خلیلزاد شهرت د پاکستان ضد شخصیت په نامه باندې ده، ځکه ډېر لیکنې کړي دي کړي دي د پاکستان خلاف باندې ډېرې خبرې کړي دي. نو طبعا دلته دا شایسته چې څنګه به خلیلزاد صاحب وکولی شي پوځیان له ځان سره واخلي. خو د هغو لپاره دا داسې یو په عموم کې په مجموع کې په پاکستان باندې فشارونه ډېر زیات دي او د پاکستان پوځ او د پاکستان اردو چې دغه دا احساسوي چې تر زیاته بریده او تر زیاته وخته پورې دوی دا نړیوالو فشارونو مقابله نه شي کولی. دغه منتقدي بلاکس دلته د کوم رامنځته شوی د روس او چین د او ایران د او پاکستان د او د امریکا په خلاف باندې دلته بېسمه کې ځینې تحرکات لیدل کېږي. دا هم تر ډېره وخته پورې تر اوږدې مودې پورې نه شي کولی چې د امریکا په مقابل کې دومره په قوت سره
ودرېږي.
نه دغه بلاک پاکستان ته دومره
اقتصادي موضوع بس
امکانات ورکولی شي،
یعنې دا بلاک یې نه شي کولی
د دې چیلنجونو په خلاف او د امریکا په خلاف باندې تر ډېره بریده په محاذ تر ډېره وخته په محاذ په جبهه کې پاتې شي. پاکستانیان خپل هم یو شی ډېر مهم دی ما په نظر باندې او زه غواړم بښنه غواړم دا یوه خبره ځکه کوم چې اورېدونکي واوري تر کومه بریده چې زه خبر یم دغه د سولې پروسه او له امریکایانو سره دا مستقیمې خبرې چې دي دا مطلقا د طالبانو خپل نوښت ده او دغه طالبان په خپل نوښت باندې کوي. په دې کې ډېر زیات سیمه ییز نارضایتونه طالبانو اخیستي دي. امکان شته چې ډېر سیمه ییز ځواکونه هغه په دې خبرو باندې ناراضه وي ځکه هلته په افغانستان کې چې یو سوله راځي یو مصالحه راځي او افغانستان یې استقرار پیدا کوي. دا طبعا د ګاونډیو له کوم مغرض هېوادونه چې دي مغرض یې کړی چې دي هغو ته یو اندازه ستراتیژیکي تاوان رسېږي. نو دوی نه غواړي دا تاوان ځان ته متوجه کړي. نهان دا کومه اوسنۍ پروسه چې ده دا د طالبانو خپل یو نوښت ده د طالبانو د قطر له عرب سره کېږي. په دې کې بل هېڅ
بس موږ په بوزو یعنی دا طالبان نو د سیمي
خوشبینه او امیدوار یم چې دا تماسونه په دا ډول باندې وکړي او سره روان دي مخ په وړاندې ولاړ شي. امکان شته په ډېر کم وخت کې ډېر لوړ نتایج ترلاسه کړو، ډېر لوړ نتایج ترلاسه کړو.
خادم صاحب لمدي سر، تاسو موافق یاستئ چې د طالبان د سیمي د هیوادو څخه آزاد یعنی د هغوی خوابدي غاړه اخیستي او د خبرې
ګوري؟ طالبان د افغانستان کې د شلو هغه نور ډلو چې غغلیات مره او په یوه وخت د افغانستان حکومت یادونه کوي متفاوت دي. طالبان د افغانستان تابعیت لري، دلته په 1990 کلونو کې حکومت کړی دی او دلته یو شمیر پلویان لري. که امریکا د دې دومره لوی فوج سره چې په دنیا کې لوی قوت دی، 50 کلونو جنگي سل کلونو جنگي بیا به هم جګړه وي، ځکه امریکا ته جګړه کول دا دومره سخت خبر ده. که طالبان 50 کاله جګړه وکړي نو نه به امریکا ماته کی او نه به هدف ته ورسیږي. خبره دا ده چې که د افغانستان بعضي تحلیلګران په سیمه کې وایي چې د افغانستان د حکومت طالبانو سیمه ییزه ډیپلوماسي ختم سیل کړی ده، د افغانستان د حکومت سره د روسانو دومره خوږی اړیکې نه دي لکه د روسانو سره د طالبانو اړیکې شته دي، یا په یوه وخت کې د پاکستان سره د ویړی کې یا په ایران کې د دوی خپل ځای. او دا طالبان ته د وخت ضرورت وي، یعنی کدی وختل چې د امریکا په وړاندې باندې مقابله وکړي دلته پاتې شي او مقاوم پاتې شي. دوی مجبور شي هم د سرپناه لپاره، هم د معلوماتو لپاره، هم د منابعو او سرچینو لپاره د سیمې د هیوادونو سره تماس وساتي. دا اصلا طالبان خپل ضعف نقطه نه ګڼي بلکې د خپل قوت نقطه ګڼي، یعنی وایي چې کله مونږه ترو یو، کله چې مونږه ګولۍ جګمال یو، مونږ کولای شو په سیمه کې د خلکو سره رابطه ټینګ کړو، د هغوی اعتماد ته ځان اورو. نو کله که په حکومت کې شریکی کوو او یا هم حکومت ترلاسه کوو تر کومه حده پورې مونږ پر ځان باندې متکی یو، نو دا طالبان خپل مثبت نقطه ګڼي ځانته. دویمه اساسي مسله دا ده چې لکه څنګه چې اخوندزاده صاحب ویلي، پاکستان له آغاز تر نن ورځې پورې په هیڅ وجه باندې د افغانستان د خیبر طرفدار هیواد نه دی پاتې شوی. برویدار خان پاکستان لیکوال دی او هغه د غلام انصار خان په اړه باندې د پاکستان د نورو چارواکو په اړه باندې مختلفې قصې کوي. وایي کله چې غلام انصار د پاکستان د جلاله غیرت کړی ویل چې په دې کې د افغانستان بودیجه نشته دی، مختلف چې افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه کې، یا نواز شریف او یا هم مشرف او امثالهم، پاکستان خو هیڅ کلم نه غواړي تلو نی غواړي چې افغانستان د سولیز او سوکاله شي. د دنیا پر مخ باندې هیڅ هیواد هم نه غواړي چې همدغه هیواد دی جوړ شي، مګر دا چې دغه ترمن ستراتیژیک روابط وي، ستراتیژیک ګټې وي، متقابل ګټې وي. راځي چې په افغانستان کې داسې هویت رامنځته کړو، داسې حکومت رامنځته کړو، داسې شناخت رامنځته کړو چې پاکستان سره سترګې په سترګې شو، هغه ته د مداخله اجازه ورنکړو.
صحیح، یعنی که طالب یعنی که طالبان د افغانستان د حکومت سره روغه وکي او په افغانستان کې د طالب په نوم باندې یو مظاهر ارتسي ورته وای، یو جنگ پاته نسی د طالب په نوم باندې، بیا د پاکستان د مداخلې هغه لار به ختمه سي. همداسي وای سي
پاکستان د لا اله الا الله محمد رسول الله د یوازي په الفاظو کې د کلمې له تحقق بل څه نه دي. هغه په نظام کې نظام دی، هغه د دنیا پر مخ باندې هر څه یوازې په دې کې ګول چې څنګه پاکستان ګټ ګټ خوندي شي، کله انسانانو چې کی کوتنو ته باقی راځي. د پاکستان بحث دومره چې شریر دی ام دومره شاته کیدو، راځي خپل
مطلب خپل یعنی ونن سبا اکثریت هم دا اورم د افغانستان د حکومت په شمول چې طالبان افغانان دي او د افغانانو هم دغه حیثیت باید ورکل سي، د افغانانو په صفت باندې ورسره خبري اتر وي سي. یو ورستی پښتنه زده د کاکل صاحب نکومه، کاکل صاحب هغه سردار محمد او ټلیفون کې مو ویل وي خلیزات صاحب باید اول اوربند اخیستی وای د طالبانو څخه. طالب به دغه سي یو کار وکي، یو اعلان به وکي چې خلک مطمئنه سي چې افغانان دي او موږ ورسره خبري کوو. یو شیخ باید دوی مخي په دغه انتخاباتو کې یو د اوربند اعلان کولی سي.
خاوري صاحب محترم، ګوري خبراتر به خپله مقدماتي پړاو کې تر اوسه ټول تعارفي ملاقاتونه دي، یو لبل سره په خبر باندې نظام په حول دي تانه. نو زه به ګومان کوم چې وسان په بل اخر رامنځته کیږي
اور باندې بل اخر کی
دا به هغه مرحله دا به هغه مرحله چې دغه مذاکرات او خبراتو دا
کاکل سي ډیره مننه ډیره مننه د وخت نمو او تاسو ټول ته درنو خوګو ریدونکو زمو خبرونه پم دي زای پاتر سیږي. نایت الله کاکل سي او انتظار خادم سی تاسی خپل نظر وړاندې کړ. کور مو ودان چې خبرونه راغلي او خوګوریدونکو تر بل خبرونه پوری په الله.